رادیو آشنا صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، سهار من یک مرغه، زه شافیه سرداریم. دا وخت په افغانستان کې د سهار 5 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخستن 8:30 بجې کېږي. تاسو په مخ کې د خبرونو لندیسته.
برطانی د افغانستان سره د نظامی همکاریو د دوام ژمنه وکړه. امریکا د پاکستان په پاوز فشار اچولای چې د حقانی د شبکې په خلاف دی جدي اقدام وکړي، او عراقیانو د برطانی د دفاع په وزارت عریضه کړې.
نن جمعه ده، د 1415 نوي کال د سوار د میاشتې 24مه ده چې د 2014 کال د می د میاشتې 14مه کېږي. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ تر د رپورټونو تر څنګ دا رپورت هم اوریدلی سي چې په خوست کې روغتیایي مسؤلین وایي چې د پولیو ضد واکسین په درې ورځني کمپاین کې یو ورځ بل هم اضافه سوه. دا او یو مرکه په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر عمر زاخلوال سره مهروي. خو اوس په پر خبرونه عاشق الله رحیم زوی تاسو واوري.
السلام علیکم. جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د برتانی صدر اعظم ډیوډ کیمرون پرون د افغانستان د سولې د پروسې او د مهاجرینو د ستونزو پر سر خبرې وکړلې. په دې ملاقات کې د برتانی صدر اعظم ژمنه وکړه چې د 2020 میلادي کال پرې به د افغانستان د نظامی اکاډمۍ سره د هغوی مرستې دوام ولري، او هم به د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې پروسه دوام ولري. کیمرون همدارنګه وویل چې د افغان امنیتي ځواکونو سره د برتانی کلنۍ مرستې چې تقریبا 100 میلیونه ډالر کېږي ادامه ولري. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د برتانی د مرستو نه مننه وکړه او زیاته کړه چې په هیواد کې د نن بعد اقتصادي فرصتونو د ایجادولو لپاره کار وکړي چې افغانان بهرنی هیوادونو ته مهاجرت ونکړي. په کابل کې د متحده ایالاتو پخوانی سفیر راین کراکر د کانګرس نه غوښتي دي چې د هغو افغانانو لپاره د مهاجرت د خاصو ویزو شمیر زیات کړي چې د امریکایي ځواکونو او ډیپلوماټانو لپاره یې په کار کولو سره خپل ژوند په خطر کې اچولی و. داسې ویل کېږي چې شاوخوا 10,000 افغانانو امریکا ته د ویزو اخیستلو لپاره عریضې ورکړې دي، خو د بهرنیو چارو وزارت یوازې 4,000 کسانو ته ویزې ورکولی شي. سره له دې چې وزارت ویلی دي هغوی به دغه شمیر 8,000 ته زیات کړي، خو ښاغلی کراکر په دې ټینګار کوي چې دغه شمیر دې تر دې هم زیات شي، ځکه لا هم زیات شمیر افغانان چې د امریکا لپاره یې کار کوه په خطرناکو شرایطو کې ژوند کوي. د امریکا د مشرانو د جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر باب کارکر یو ځل بیا د پاکستان غوښتي دي چې د حقانی د شبکې په خلاف دی جدي اقدام وکړي. ښاغلی کارکر د نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي دي چې د حقانی شبکه د افغانستان او امریکایي ځواکونو لپاره یو خطرناکه ډله ده، او وایي که پاکستان دا ډله ونه ځپي دې ته به اجازه ورنکړي چې پاکستان 8 F-14 ډوله جنګي الوتکې د امریکا نه واخلي. د نیویارک ټایمز په مقاله کې لیکل شوی چې امریکایي چارواکي د پخواره هیڅ د پاکستان په دوه مخي سیاست په قهر وخو، اوس دغه سیاست دومره خطرناک شوی چې امریکایي چارواکي یې مجبور کړی دي په پاکستان فشار زیات کړي. عراقیانو د برتانی د دفاع په وزارت عریضه کړې. شاوخوا 600 ملکی عراقیان چې برتانوي عسکرو په 2003 او 2009 کلونو کې د هغوی سره ناوړه چلند کړی دی، د برتانی ستر محکمه دغه اداره رد کړې ده او د هغوی عریضه یې نه ده منلې. تفصیل د شافی سردار نوري.
عراقیان ادعا کوي چې برتانوي ځواکونو هغوی پر ناحق نیولې او د بند پر وخت یې ورسره ناوړه چلند کړی. برتانوي ځواکونه د 2003 او 2009 کلونو په مینځ کې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو برخه و چې د صدام حسین واکمنۍ له منځه یووړه. د برتانیې محکمې د دغو عراقیانو عریضې رد کړې دي، ځکه قاضیان وایي په کار و چې هغوی د عراق د قانون سره سم په درو کلونو کې عریضه کړې وای. د برتانیې د دفاع وزیر مایکل فالون ویلي دي چې د سترې محکمې د دې پرېکړې له برکته میلیونونه ډالره سپمیږي، او زیاته یې کړه چې یوه مضرې اداره کوشش کوي زموږ د وسلوالو ځواکونو په خلاف مشکوکې عریضې ثبت کړي، او هغه هم په داسې حال کې چې په دغو پیښو څو کلونه تیر سوي دي. خو د دغو عراقیانو مدافع وکیلانو ویلي دي چې هغوی به خپلې مبارزې ته دوام ورکوي. شافی سردار، امریکا ژغ، واشنگتن.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادونوریا. د اسلامي دولت یادایش د ډلې جنګیالیو د عراق درمادي ښار ته نږدې په ځانمرګ برید کې لږ تر لږه 18 عسکر وژل دي. د عراق پوځي چارواکي وایي چې چاودونکو مواد په وی لارې ډول موټر کې ځای پر ځای شوی ول. د رمادي خار شاوخوا 15 میاشتې وړاندې حکومتي ځواکونو د داعش نیولې وو او پرونی چاودنه پوسټه غټه ضربه وه. د عراق د پوځي وړ ډګروال د رويټرز خبري ایجنسی ته ویلي دي چې د داعش وسلوالو د پوځي وقته هم محاصره کړې وه او یو مهم پل یې نیولی و چې د رمادي خار د تارتار د سیمې سره نښلوي. د عراق پوځ سترو تاریخي عملیاتو بندوبست کاوه او پلان یې درلود چې د رمادي سره نږدې په یوه سیمه عملیات وکړي او د فلوجي خار ته د اکمالاتو لار وتړي، خو د دغه برید له وجې دغه عملیات هم ځنډېدلې دي. پاوس سیمې ته کومکي ځواکونه لیږلې دي چې د سیمې نه د داعش جنګیالي وباسي چې د خلکو په کورونو کې پناه اخیستې ده. د متحده ایالاتو د جمهوري رئیس د مقام لپاره د جمهوري غوښتونکو د ګوند کاندید ډانلډ ټرمپ د استازو د مجلس د رئیس پال راین سره کتلې دي. ټرمپ د ملاقات وروسته د فاکس ټلویزیون ته وویل چې هغه او پال راین د پولي پر امنیت، سوداګرۍ او د پاوس په قوي کولو یو خپلوا. د دغه ملاقات په حق له زیات بحثونه کېدل ځکه چې د جمهوري غوښتونکو د ګوند ځینې مهمې څېرې د ټرمپ سره د نظر اختلاف لري، خو اوس داسې ښکاري چې هغوی کوښښ کوي خپل منځي اختلافات له منځه یوسي او د نومبر د میاشتې په عمومي انتخاباتو کې د دیموکرات د ګوند د کاندید یا کاندید په خلاف جدي مبارزه وکړي. او وروستۍ خبر دا چې د سری سلیب نړیواله اداره وایي د موټر یو کاروان ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې د سوریې د داریا خرګوټي ته مرستندوی مواد ورسوي. دغه اداره وایي دا په تیرو درې کلونو کې لومړی ځل به و چې دغه خرګوټي ته چې د یاغیانو په لاس کې دی د مرستو مواد وړل کېدل. د سری سلیب کمیټه وایي هغوی ته د تګ نه وړاندې اجازه ورکړل شوې وه چې دغه مواد د داریا خرګوټي ته ورسوي، خو د کمیټې نه دی ویلي چې آیا حکومت کا یاغیانو د موادو د رسیدو مخنیوي ولیدا. د جګړې نه وړاندې په دې خارګوټي کې شاوخوا 10,000 خلکو ژوند کاوه، خو اوس پکې تقریبا 10,000 کسان پاتې دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو سو اوریدل. درنو اوریدونکو، په مکریز موږ د خبرونې لومړی رپورت ده. افغانستان د پاکستان څخه غوښتنه دي چې د هغو طالبانو پر ضد پوځي عملیات وکړي چې د پاکستان په خاوره کې فعال دي، او کابل په هغه د تور لګوي چې په افغانستان کې خونړي بریدونه کوي. پاکستان د افغانستان د غوښتنه رد کړې ده، او د پاکستان یو مهم چارواکي په اسلام آباد کې د امریکا ژا خبريالي عائشې تنظیم سره د خبره شریکه کړي چې ولی پاکستان دا کار کوي. د رپورت خلاصه خلیل خان تاسو ته ووري.
په کابل کې د ورستی برید نو ورسته چې شاوخوا 10 کسان پکښې وژل سول، د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د پاکستان څخه وغوښتل چې یا خو دې افغان طالبان په خپل خاوره کې ووژني، یا دې ونیسي او یا دې افغانستان ته وسپاري. پاکستان دا غوښتنه رد کړه. د پاکستان یو چارواکي د امریکا ژغته وویل چې پاکستان د داسې اقداماتو څخه ویره لري، ځکه چې دا به نه یوازې وسلوال کسان د هغوی پر ضد راوپاروي، بلکې هغوی به د افغانستان د استخباراتو سره همکاري ته مجبور کړي. د پاکستان دغه چارواکي د امریکا ژغته د نوم د نه ښودلو په شرط وویل چې پاکستان د بخوانیو پوځي عملیاتو څخه دغه تجربه حاصله کړې ده. د پاکستان دغه چارواکي دا هم وویل چې وسلوال جنگیالي د پاکستان د پوځي عملیاتو وروسته وتښتیدل او په افغانستان کې پناه واخیسته، او کله چې په پاکستان کې بریدونه کوي نو د افغانستان د استخباراتو ملاتړ ورسره وي. دغه سی وسلوال چې عمر خالد خراسانی نومیږي او د یوې وسلوالې ډلې مشري کوي، د عیسویانو د اختر په ورځ د لاهور په ښار کې د هغه برید ځمواري ومنله چې د 10 څخه زیات کسان پکښې وژل سول. خو پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال بیا دا خبره ردوي. هغه وایي دا به ډېر اسانه وي چې خپل ذمواري پوره نه کړو او بل څو قرباني تورن کړو. خبره دا ده چې ولې دغه دشمنان په لومړي سر کې جوړ کړل سول. زاخلوال وویل پاکستان یو داسې ماحول جوړ کړی و چې هلته پاکستانی او افغان طالبان دواړه وکولی سو چې پاتې سي. هغه دا هم وویل چې پاکستان د دغې وضعې د بدلون دپاره هغه فرصتونه له لاسه ورکړل چې افغانستان ورته د دوه اړخیز همکاري دپاره برابر کړي وو. هغه وویل آیا د افغانستان استخباراتو د هغو برید کوونکو په نیول کې مرسته ونه کړه چې د پېښور په پوځي ښوونځي یې برید کړی وو؟ د 2014 کال د دسمبر په میاشت کې د پېښور په یو ښوونځي په برید کې 130 ښوونځي ماشومان وژل سوي وو. په تېر یو کال کې د پاکستان او افغانستان اړیکې خرابې سوي دي، او هم د دواړو اړخونو چارواکو دا منلي چې دوی په یو او بل باور او اعتماد نه لري.
امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
روغتیایي مسولین وایي چې د پولیو ضد واکسین په درې ورځني کمپاین کې یو ورځ اضافه شوه. د دوی په وینا له دې وروسته هر کمپاین څلور ورځې دی او د خلکو په همکارۍ به د ګزارن د وایروس د په لمنځه وړلو کې ډېره مرسته وکړي. نور تفصیل زموږ د خبریال ابراهیم رحیمی په راپورټ کې واوري.
په داسې حال کې چې د پولیو د لمنځه وړلو مبارزه ګړندۍ روانه ده، د دې وایروسي ناروغۍ پر ضد واکسینو په درې ورځنیو کمپاینونو یو بل ورځ هم ور اضافه شوه، یعنی هر کمپاین به څلور ورځې وي. عام خلک په دې باور دي د هغو سیمو ماشومانو ته چې د وخت د کموالي له امله به صحي رضاکارانو ورته رسیدګي نه شوی کولی، په څلور ورځني کمپاین کې به د ګوزند ضد واکسین نه برخمن شي. عبدالمبین د خوست د ترزی او علیشیر ولسوالۍ د تورو اوبو د سیمې اوسیدونکی دی. دی له خلکو غواړي چې د خپلو ماشومانو د سالمې روغتیا په خاطر له اوسنۍ موقع څخه سمه ګټه واخلي.
زمون په سیمه کې واکسین وایي او کلی په کلی ګرځي د امنیت فضا چې د برابر د پل چې عمومي ناروغي چې د درملنې نشونه د هدیوازې د واکسین په واسطه د پل چې مخنیوي کوي.
د خوست ولایتي شورا غړي زهره جلال دی وی مور په صفت پر نورو میندو غا کوي چې د خپل ماشومانو راتلونکي د خپل لاس نه بربادوي. هغه وایي چې د واکسین په دوو تاسکو سره دی د هغوی دایمي روغتیا وساتي.
دې له خاطر چې یو کامل صحت د ټولنه لپاره او کورنۍ لپاره مجموعه هیواد لپاره ډېر یو لوی لاسته راوړنه ده. او دا واکسین د پولیو واکسین چې دوه قطره د خولې د لارې تطبیق کیږي، دا ډېر ګټور دی. باید مهندې او پلرونه دې ته ډېر متاد اوسي، همیشه خپل اولادونه لپاره دا واکسین تطبیق کړي.
په دې ولایت کې د ګوزن پاړه د عامه په هي مسول ډاکټر نجیب الرحمن رحماني وایي چې پر کمپاین دی وی ورځي ور اضافه کیدل د پولیو د وایروس په مخنیوي او لمنځه وړلو کې ډیره مرسته کولای شي. د خلکو غوښتنه کوي چې په دې مبارزه کې له صحیح رضاکارانو څخه خپل همکاري و نه سپموي.
نو واضح خبره ده چې دا د مونږ د پولیو د منځه وړلو په پروګرام کې مثبت اغیز لري او د مونږ د واکسینو تطبیق ان شاء الله د سره کیږي او د دې په نتیجه کې به ان شاء الله د مونږ غیر حاضر مشمونو کچه هم چټیږي او خامہ په هوای به ان شاء الله زمونږ مبلغین او رضاکاران کړای شي خلکو ته، چې په نتیجه کې ان شاء الله مونږ نه به غیر حاضر مشمون ډیر کم پټی کیږي.
د ډاکټرانو په وینا د پولیو وایروس د وینې لاره د مشوم پر عصبي سیستم حمله کوي، چې په نتیجه کې د ماشوم د لاس او پښو د دایمي فلج تر څنګ ځینې وخت د مړینې سبب هم ګرځي. تر کال 1988 میلادي پورې د نړۍ په 188 هیوادونو کې هر کال 350,000 ماشومان د پولیو په ناروغۍ اخته کېدل، خو ماشومانو ته د واکسین په ورکړې دا ناروغي تقریبا د لمنځه تللو حال ته رسیدلې.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، زموږ خبريال رحیم ګل څاروان د کابل د شاروالۍ په شار پاکانو یو رپورت جوړ کړی دی چې د دې اوس په واوري.
زمانم پرواز ده د ښکلان یو مرم ده لاسمنه کې ذکر کوم زما کسب جاری کشي ده درې بجې د شپې راځم جاری کشي کوم تر اته بجې پورې سبا یې اته بجې پورې سبا یې اته بجې بیا زمون کار خلاصي کې کور ته ځم زمون هغه ده درې بچان دي مور مده درې ورونه مده یا ورور مده شارواله کې شهید شو یا دوه میاشتې کېږي دغه یالم را باندې هغه دا خاص مرسه ما باندې دا شپږ زره ماشت ورکه مونږ ته شپږ زره په خوښه شامل کیږي.
د یوازی پرویز دی، بلکې د هغه پسیر د کابل خار په زورګونو خر پاکونکو همداسې ورته سونځ لري. کابل خارولی د خار د پاکول لپاره 3600 خر پاکونکو لري. دا د ټول نفوس لپاره ورا کم دی. کابل خار چې هر ورځ په منځنۍ کچه له 4000 نه تر 4500 ټنو پورې کثافات تولیدوي، څه باندې 3500 نارنجي اغوستونکي ورته نشي رسیدلی. خپل د کابل سرپرست خاروال هم دا مني.
په وخت کې 3600
که تاسو 3600 کسه په 4500 نفوس وویشئ، نو هر 1200 کسانو ته د تنظیف یو نفر رسیږي. دا معیارونو په اساس هر 100 کسانو ته باید یو کس ورسیږي.
د وزیر اکبر خان په غونډي د نارنجي اغوستونکو لپاره یو مدني بنسټ او کابل ښاروالۍ د منځني پروګرام جوړ کړی ورته سندري وای او د هغوی د خوشاله ولو هڅه کوي. دا اونۍ د ښاروالۍ د تنظیف د مامورینو د ستاینې اونۍ وه. د ښار پاکونکي وایي په وروستیو کې د خلکو ښاري کلتور ښه شوی، خو لا هم په خلکو غږ کوي چې د ښار په پاکولو کې ورسره مرسته وکړي. د کابل ښاروالۍ په پام کې لري چې د سږ کال تر پایه د کابل ښار نه ناحیې خصوصي سکتور ته وسپاري. دا کار ځکه کوي چې هم د ښار پاکوونکو ستونزې هوارې شوي وي او هم د ښار په پاکولو کې کارونه چټک شوي وي. د داسې ویچارې هرکلی پرویز هم کوي. رحیم ګل ساروان، آشنا تلویزیون، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده وی او ای پښتو. او د دې اوس په مکرې دی رپورټه. د ملاوی حکومت په لارو کوڅو کې د ټولو سوالګرو او د هغو ماشومانو د مور او پلار د زندان کې د غشتنه کړې ده چې ګدايه کوي. د امریکا ژغ خبريال لامیک ماسینا په دې باب مشته یو رپورټ را لېږلې دی چې د دې خلاصې تاسو اورول کیږي.
هلته د ملاوی په تجارتي مرکز بلانتری کې د سهار شپږ بجې دي او خلک کارونو ته روان دي، مګر د پیاده رو په غاړو کې سوالګر هم ولاړ دي او خیرات غواړي. په دغو سوالګرو کې ډېرې مایوبین دي. یو 50 کلن سوالګر چې ګډ دی وایي:
مونږه کوای فیر دې ازمای دې پالندې انا سکول
هغه وای چې دا هغه د ژوند د بخا د پاره یوازینی لار ده. هغه وای زلدی دره کس پیسې خپل میرمن له هم ورکوم چې دا غي سره د هغه په کار کې مرسته وکړي. هغه په لارو او کوسو کې خوراکي مواد خرڅي. زه ډوډۍ د خپل ماشومان د مکتب پیسې او د کور کرایه برابروم. یو سوالګر چې سلور ماشومان لري او ګرځې دی نشي وایي: هغه وایي چې په لارو او سرکونو کې مونږ ته خلک په ډېر حقارت ګوري. ځینې خلک مونږ په نامه یادوي، ځینې کسان راته بد رد وایي او هم راته وایي چې ولې په کور کې نه کینی او ولې کار نه کوي او ولې په ځان نه بسیا کیږي. د ملاوی په خارونو کې سوال کول $2 جریمه او یا هم 3 میاشتې د قید سزا لري. د ملاوی حکومت د اپریل په میاشت کې پولیسو ته د هدایت هم ورکړی چې هغه مور او پلار زندان کړي چې خپل ماشومان سوالګرۍ ته تشویقي. د ملاوی د اجتماعي خدماتو او د معیوبینو د چارو د دفتر مشري ماری شاوا دا هم ویلي دي چې هغه چاته باید سزا هم ورکړي شي چې سوالګرو ته پیسې ورکړي. هغه وایي:
It also goes further to say anybody giving money in illegal terms they call
it. په دې قانون کې دا هم راغلي دي هر هغه څوک چې سوالګرو ته خیرات ورکړي هغه قانون ماتوي او باید چې زندان شي. میرمن شاوا وایي چې دوی په 3500 سوالګرو کې یوازې 300 سوالګر پیدا کړي چې حقیقتا خیرات کولو ته مجبور دي او نور هڅه بې ځای د خلکو نه خیرات غواړي. مګر مذهبي مشران او د مایوبینو د حقوق مدافعین بیا وایي چې زندانی کېدل د دغه مشکل د حل لار نه ده او د هغې په عوض کې باید حکومت دغه خلکو ته کارونه پیدا کړي او هم ورته تحصیل زمینه برابره کړي. لکه حکومت بیا وایي چې په لارو کې خیرات ټولول په خاص ډول د ماشومان د پاره یو خطرناک کار دی او خلک هم کولای شي چې د محتاجو خلکو سره د نورو لارو په وسیله مرسته وکړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ډاکټر عمر زخلوال وایي چې د تورخم د ستونزې د حل په هدف د پاکستانی پلاوی سره د کابل څخه د دفاع او داخله وزارتونو د مذاکرې د ګډ پلاوی مذاکرات هم د اوس په نتیجه پای ته ورسېدل. نو له دې کبله د تورخم بندر لا تر اوسه تړلې دي. په دې باره کې زموږ همکار متي الله عابد په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر عمر زخلوال سره مرکه کړې ده.
محترم ډاکټر عمر داخلوال سے د افغانستان او پاکستان په پوله تورخم د درې ورځې یو جنجال روان دی، تاسو د افغانستان د سفیر په توګه څومره دننه معلومات لرئ چې اساسي مشکل شې ده؟
ستونزه خو تبن د دوشنبه په ورځ باندې د زمونږ سرحدي پولیسو له طرفه او د پاکستان د نظامیانو له طرفه یو جنجال غونډه کې شوې کوم چې یو فنس تاړه او د هغې خوانې ممانعت شروع د دغې نه شروع شو. د دې په نتیجه کې د تورخم لاره تړلې چې دا تر اوسه بنده پاتې ده.
دسه وړه پیښه ورته وایو چې د یو طرف خوان یو هڅه کیږي یا تار غزول کیږي یا دومره غټ انساني ناورین راتلل، تاسو څنګه ګڼئ؟
لن پاری ګرو خې اقدام نه ګرو په همدغه الفاظو باندې دلته تبن هغه مسئول ځانونه چې بیا هم نظامیان د پاکستان دي هغه پورته ترین صد حد کسی گیری که ما دا خبر شرکت کرده ده یو ظلمه دا ها وقت نکی بنده شوی تو روسا که رسد بیتی مسئولیت دا درست مسائل و تبن شون ما خرانشت و معلوماتم پا دی برخه که نلرم او پا دی برخه که تبن کم تصمیمم نشیم تبه ازده که چه زمونگا دا دفاع و دا داخله وزارت خصوصا دا سرحدی قوا و مسئولین زمونگا د دوی دنده ده چې دوی پرون هم داسې کم غونې مذاکرات درلود، نن هم یو حیات راغی. په دې خبرو کې زه مداخله نه شم کولی، هر هغه تصمیم ته چې تبن د افغانستان په نمایندګۍ باندې د دوی مربوطه وزارتونو مسؤولین نتیجې ته ورسیږي د هغې نه حمایه کوو، مګر د هغې نه بیرون کوم استدلال چې زما پاکستان سره دی چې دغسې خبرې په پخوا کې هم راغلي دي، په آینده کې به هم راځي، نه باید چې د داسې اختلاف ولو که دوی برحقه مو اوسي د دې اختلاف په نتیجه کې دوی یو مهم سرحد د دوو هیوادونو تر منځ بند کړي چې هغه باعث مشکلاتو د تګ راتګ وګرځي.
تاسو د افغانستان سفیر په توګه حالت هم په میشتو افغانانو سره هم ستاسو اړیکه د افغانستان د حالاتو نه هم خبرې، دغه سرحد باندې بند پرتو افغانانو چې مختلف ضرورتونو پر ځای د هغې د حل لپاره تاسو لارې وینئ؟
یو دا دی چې لار خو بندېدی نه شي، دا هم ضرورت دی او هم حق دی من حیث یو هیواد چې زموږ په پاکستان باندې لاره ده، دا د نن ورځې لار نه ده، دا سلونو زرونو کلو لاره ده. مشهور شعر دی چې د خیبر دره خو تا لار د تلو راتلو ده، نو دا خو د تلو راتلو لاره ده، دا نشي بندېدی اصلا من حیث د یو حق نشي بندېدی، من حیث د ضرورت نشي بندېدی. او بیا هم زما طبعاً توقع داره چه گرزد بخلاص شی، مگر یه ورژه بندی دل چی دی درست ندی، یه ساعت بندی دل درست ندی. پا داغ برخه که طبعاً ما دا پاکستان خواده پا اغا الفاظه چه داغ نوا تصمیم لند پاری دا داغ نوا تصمیم دا بندی دو چه ده دا پراخ نظر سختنان دا کار ندی، فلهذا د نن پاره نه باید کار وانخیستل شي. جنجال چې په دواړو طرفو خصوصا د قواو ترمنځ راځي چې پخوا هم راغلی دی، داسې لنډه منډه کول دا د پاکستان سره بد ښکاري. نو زما امید دی چې دوی به غوږ ونیسي ورته.
هغه افغانان تاسو به عکسونه لیدلي، خبرونه به اورېدلي چې زرهاو په شمېر کې د تورخم په پوله باندې بند پراته دي، واړه ماشومان ښځې مریضان، اغوی هم یو ضرورت لري د اغوی د پر د حکومت له خوانه سره د چارې آینده سره غم فکر لري تاسو؟
زما مختنه ګوره یو خبره به وضاحت کړم، له طرف ته طبعا تګاتک ته ضرورت شته، د خپلوي دي سره خو دي خاطر سل مانوي دي نوري د دانشه تګاتک شوی دی، مگر ځینې تګونه را تګونه دي چې زه رښتیا درته ډېر زیات ضرورت احساس نه کوم. هلته چې په افغانستان کې د چا په سر باندې درد شي مریض را مخکې کړی وي دلته پېښور ته یا اسلام آباد ته، در حال کې چې په خپله په جلال آباد کې، در حال کې چې په کابل کې هلته ډېره بهتر علاج شته، ټول کلینیکونه به طبعا معیاري نه وي، دلته په پاکستان کې معیاري نه دي، مګر هلته په دغه وروستیو کې والینه ښه ښه ډاکتران روزل شوي دي، هلته روغتونونه پرانیستل شوي، هلته کلینیکونه پرانیستل شوي دي. نو
د هر یو دغه لپاره یعنی په تسلو کې به کېدای شي چې پنځو د داسې ضرورت پیښي چې ډېر عاجل مشکل به لري چې په هېواد کې علاج نه کېږي چې پاکستان ته راوړي مګر د متباسي ټول علاج کېدای شي هلته دلته د افغاني مریضانو څخه مطلق یو بزنس جوړ شوی دی په پېښور کې جوړ شوی دی اسلام آباد کې جوړ شوی دی او حتی د دوی پیسې مصرف کېږي په لارم ضرور ویل کېږي حتی علاج هم په درسته توګه نه کېږي. زما غوښتنه دا ده چې زمونږ هېوادوال اعتماد وکړي خصوصا زمونږ په ډاکترانو باندې په افغانستان کې زمونږ په کلینیکونو باندې زمونږ په خصوصي روغتونونو باندې هغوی تر اخره وازمایي وخت کې چې چاره نه وي چې هغه کېدای شي 50% دغه موجوده لهغې شي
مننه. نو امکانات یا هیله مندي څومره ده چې دغه د سرحد لار خلاص شي او هغه څوک ډېر ضرورتمند دي؟
مګر په دې شکل باندې چې ابرومندانه شکل باندې افغانستان کې شي نو په هر قیمت باندې نه غواړي چې په هر قیمت باندې د لکه د خوږی ګوتې نه نیول چې وسی او په هر قیمت باندې خلاص شي نه په اصول باندې خلاص شي په ابرومندانه شکل باندې خلاص شي د خوږی ګوتې نه د نیولو په شکل باندې کوي د خلاص نه باندې خلاص او څنګه دې چې په یوه کې د ستونزې راولایي مګر د پاره نه دي خلاصي دي با ولې به نه خلاصي دي او چې نو وړي موږ خپل هوادوالو خصوصا د شپږو ورځو نه وي هوادوال نه شي چې نو وړي درک کې باید موقف کې موږ ورګانونه او موږ بلایي خلاصي دي خلاصي دي خو دا څه د خلاصي چې بیا بند نشي.
ډېر ډېر مننه محترم ډاکټر عمر زاخل وال صاحب.
الله تاسو
مننه کوم. اوس هم درنډونکو د خبرونه په دې برخه کې د مهم خبرونو لنډي زوري. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د برتانی صدر اعظم ډیوډ کیمرون د افغانستان د سولې د پروسې او د مهاجرینو د ستونزو پر سر خبري وکړلې. په دغه ملاقات کې د برتانی صدر اعظم ژمنه وکړه چې د 2000 میلادي کال پرې به د افغانستان د نظامی اکاډمۍ سره د هغوی مرستې دوام ولري او هم به د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې پروسه دوام ولري. په کابل کې د امریکا په خوانی سفیر رین کراکر د کانګرس نه غوښتنه وکړه چې د هغو افغانانو لپاره د مهاجرت د خاص ویزو شمیر زیات کړي چې د امریکایي ځواکونو او ډیپلوماټانو لپاره په کار کولو سره یې خپل ژوند په خطر کې اچولی و. د امریکا د مشرانو د جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر باب کورکر یو ځل بیا د پاکستان غوښتنه وکړه چې د حقانی د شبکې په خلاف جدي اقدام وکړي. د نیو ټایمز په مقاله کې لیکل شوی دی چې امریکایي چارواکي د بخښه هیڅ د پاکستان په دومره سیاست په قهر وخت وس دغه سیاست دومره خطرناک شوی چې امریکایي چارواکي مجبور کړی دی په پاکستان لا زیات فشار راولي. عراقیانو د برتانی د دفاع وزارت عریضه کړې. شاوخوا شپږ سو ملکی عراقیان وایي چې برتنوي عسکرو په 2003 او 2009 کالونو کې د هغوی سره ناوړه چلند کړی خو د برتانی سترې محکمې دغه ادعا رد کړې او د هغوی عریضه یې نه ده منلې. د اسلامي دولت یادایش د ډلې جنگیالیو د عراق د رمادي ښار ته نږدې د پزنمرګ برید کې لږ تر لږه 10 عسکر وژلې دي. د متحده ایالاتو د جمهوری رئیس د مقام لپاره د جمهوری غوښتونکو د ګوند کاندید ډانلډ ټرمپ د استازو د مجلس راین پال سره وکتل او د سری سریب نړیوالې دراوی د موټر او کاروان ته اجازه نه ده ورکړ شوې چې د سوریې د داریا خرګوډي ته مرستندویه مواد ورسوي.
ترنو ورډونکو د خبرونې په پای کې تاسو په مخې د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ته په کابل کې به نن اسمان زیزی اوریځ وي د تودوخه لوړه درجه 28 ډټه 14. په کندهار کې به نن اسمان شین وي او په هرات کې به نن اسمان زیزی اوریځ وي. په جلال آباد کې به هم نن اسمان شین وي. په غزنی کې به نن اسمان زیزی اوریځ وي. په کندوز او خوست کې به هم نن اسمان شین وي. په هلمند کې به هم نن اسمان زیزی اوریځ وي او په فراه کې به هم نن اسمان زیزی اوریځ وي. درنو اوریدونکو زموږ د سهارنۍ خبرونې البته نیم ساعت پای ته ورسید. هیر بونسی چې نیم ساعت وروسته بیا هم موږ ستاسو په خدمت کې یو. اوس د درې خبرونې همکاران حاضر دي. دوی په فلاند وخت کې تاسو ته د افغانستان سیمې او نړۍ په باره کې تازه معلومات درکړي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.